قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارج بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارج بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دي لري چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقامات علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 500 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اماریکو د برخې مسؤل کمال شانه نظر د ریډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاینونو ترسره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښې شوي دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته د خپل 3000 ټنه غلجات صدر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل دا انقرې ته د اقدامات یو لس برلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه در منستان و آذربایجان پر پول د توپونو تر ډز وروسته هر لوري څخه د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټی کې تر سخت نښتو وروسته د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بلور ته د آذربایجان د درمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پایلې یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی دا چې د آسیا جام سیالۍ او پترس کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالی کې لوبغاړي کې پر ځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټک توپ چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالۍ پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د ورځې چې افغانستان به د یک شنبې په ورځ خپله لومړنۍ سیالۍ لیلا بنگلادیش سره وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې براسره دا وری چې د بخند لیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نصبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، هغه ته وړاندې په راپور کې هلمند ته ور شو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګ کندهار ته به مور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټۍ او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
د پاشخانو مل آزاد دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې
دا به هم رسر واوري چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغه ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغه سپراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې د اگست میاشتې په دیرشم نیټه اعلان وکړ چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 25,000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. پمدی حال کې یو متارزه افغان مرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان مرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن.
دوی له خلکو ویره لري چې یوه مېرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایډیولوژي د انسان ضد ده، ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي،
بګونه سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمېر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کارې خوي د جنایت په خلکو مخ سبب شي، خو په دومره شمېر کمرې لګول د خلکو خصوصي اړین تر نه وتل بلل کېږي، ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون ډوزي سودا لپاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا یو شمیر تورستی او سیاحتی شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کمې شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبرې اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نوموړی وایي
غټیم کې به کله اته زره نه زره تر اووه زره افغانۍ ټیکټونه ډېر لوړ قیمتو کې وو اوس ډېر ارزانه شوي دا څلور زره روپو ته رسېدلی دي.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې امله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالاتو کې راغلی چې وضعیت مې بېخي خراب دی. نه ټیکټ شته داسې پوره خوند یې مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پرېوځي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی له ویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکی شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر باید ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مځکې له لارې نور ولایاتو ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت له لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایاتو ته. هغه وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوي وې، کسام بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوي او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې، جګړې وې، پر لویو لارو باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې د کابل ولاړ شي هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیارې لوړ ټیکټونه پرې کوله، صلی الله تعالی ټیکټ به پرې کوه، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او دغه راز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځني پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیرې د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کېږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالهاد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه کارو کتار شه، نه د سړک راشه چې روزانه مسلمان فکې وکړي، نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د هغه رقم ګران دی، که غنم دی د هغه رقم ګران دی، که منور مو د کورنۍ مشکلات دی د هغه رقم ګران دی، خو لکم په یو لار سر وسره خلاصي ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی او د ته د خپل کلی مشری هم ور لغاړي ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلکو خپل عایداتي سرچینې له لاسه ورکړي او ځایي خلک اوس ټول لاستر زنه ناست کې.
خپل مسجد مشریم نور داسې بې روزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته، اوبه وچې دي، کښت مو نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کړم ځکه همدغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپني، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ دپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته یو زندگی رابرابره کړي، زموږ ته خواهش ته دا کوو چې موږ ته یو کار و کتار رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه اوستړي سوي دي. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې د خپل ژوند ستړي داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي، یو کوښښ راسره وکړي. په کور کې پنځلس شپاړس تنه د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو، د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې، هغه ګای پنځوسې ته کړي ګای سلې ګټلې، دغه بس کار مو دی. په دې کې په دې باره موږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دي ورته د کار په بدل کې ورکړي، تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابره سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کېږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي، له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوې کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشمې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خښتو په بټیو کې او خښتو بټیو ته نږدې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه یې دې بټیو ته نږدې دي وایي نه یوازې د چروختۍ ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل ناپاکوي. تفصیل په دې راپور کې
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود یا لوګي په وجه خپلې جامې بدلې کړي.
اوله تاوانونه دي چې هره شپه موږ چې بدېږو کالی بدلوو سار بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولی شو نه کالی اورولی شو. مشکلات مو دي بیخي ډېر سره ډېرو سره په تکلیف ډېرو سره په عذابي کورو د مابین څه وباسي په دسته دې وباسي یعنې په سپینو کالي کښې دا د شپې کښېناستلی لا نو بېدې خوښ لاڅک د بیا پشخانو مو له ازادو در وتلې ده نیوه یوه لویشت پر کالو باندې پروت ګرد کوچنیان د مریضان کړي ولاک ته ورسېد بیا دا ته درد
په کندهار ښار کې تراویا ډېرې د خښتو او کلالیو بټۍ سته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعاله دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالیو بټۍ د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ یې دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول یې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالیو بټۍ دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک دی د ګوشخانۍ اوسېدم کوم د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي دا دود دي دا کوله د ګرده رشوه کېږي پر دا کورو باندې په شانو کې لویږي کالي خرابوي په خولو نه نوځي سړی بېده یي مشکل خونه خامخا پېښېږي دي. دا کوره د که هغه بله لوکوزو ګوشخانه ده که د ککړانو ګوشخانه ده دا ټوله دود پر دغه ساحه باندې پر دا ګرده رشوه کېږي.
اجزر جان هغه داسې په تکلیف کړي وي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور کې دا دغیې رالویږي دا دودانې رالویږي یعنې په عذاب یو شنیان مو ناجوی ناجوی دي ستونې ودرېږي دا دودانې په الکو ننه ځي بارې دغه نه جوړ شي د حکومت ته دا غواړم چې دا کورې راسیسته شي د دې دګې سوال چې بل ځای دې جوړ شي.
د خښتو بټۍ ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالیو کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تېرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درک چې موږ ځکه مشترکی چې موږ ګرځ پرې و ځای شو موږ چې څه هم معلوم سي د سارا څه هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي لاسرسی به موږ هم ورته کېږي د دوی هم لاسرسی ده
څغه ځای موږ ته تسلیم سیم نو ټول کورې والا موږ په یوه سلای په یوه دغه چې موږ حالت ور انتقال شو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یې موږ بوم د مشکل خلاص یې البته یو مشخص ځای موږ ته معلوم یې رغه ځای به موږ ټول یو ځای کورې جوړ کړو هغه ځای موږ ته معلوم سوی دی خو راته تسلیم سوی نه دی دروسه پیله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان دا ستونزه مني خو وايي د اوس لپاره د استوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکان نشته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټیو له خاوندانو څخه یې ژمنه اخیستې چې په خپلو بټیو کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو پیلان خو دا امکانات نه لري چې تاسې د دې داسې انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطحه هم مجالس کوي خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود ځینې ځي د هغه لوړېدل وي یعنې هر هغه کار چې هغه د دې دود و د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تژمن یو.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ایکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیو تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړاو په یوه پوست کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د تلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له ټریټ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریټ یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیزو رسنیو غوره وي او له همدې کبله بېلابېلې ځانګړتیاوې ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټفارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټساپ شاته پاتې نه شي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مغښتنه دغه د چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړی او دغه بندیز دې سکری تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره. اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلوو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام په اوو بجو باندې د ژوند د رنګونو په پروګرام کې چې عصمت څاروان به پکې ستاسي کوربه وي، د کچالو د کښت او روزلو په اړه باندې دوی خبرې کوي. تاسو کولی شئ دغې پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسو کومه تجربه لرئ یا دا چې کچالو روز او همدارنګه موکه کرلی وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 4 2 2 4 6 دغه واتس اپ شمیره ده د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ وهلی شي او خپل نظر مو د موضوع اړوند شریکولی شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس افغاني ټویټر لیکي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقونو پر وضعیت بحث وکړ. بینټ لیکلی چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ شمېر افغانان اندېښنه لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون چهارشنبه ختم کړو. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې تر 11 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وو واکسین ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندیز کړی دی چې له مخې یې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سری د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د حقي موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوګه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتیک خرګوټي کې تر سختونو خود وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي وایي چې د ارمنستان یو سرتیری هم ټپي شوی دی.
د آزادی ملما
د آزادی ملما خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوي ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه د آرټیکلز لیکم، لکه پولیټیکل، هیستوریکل، دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي.
او مقاله او مطالعه د ټول څه وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنت افیرس چې راځي، دا لکه د لیکل د اپینین پیسز دې کې مې لیکلي، دا ایډیټینګ چې کوم، دا نور اوفرز لیکواله چې خپل کتابونه چاپ کوي، دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول ژبه language tolshian wogori che some the like standards the publishing kadasi the lada no aghazma karta lig inglisi malimim karada da khalak che inglisi like dwai majaba yade yo drekal agh tarf me what called the inglisi til talandan ke
tasum khiyada una wakra che zini maqale مطالب لیکي. دا د چاره لپاره لیکي، په کوم ځای کې خبريږي؟
دا یو څو اخبارونه دي آنلاین لندن کې. یو اخبار د مترو نومې ده، هغه د پاره د آرټیکلز مې لیکل ده. یو بل ویب سایټ ده د خبرو، دا غي نوم اسلام 21C ده. هلته یو درې کال د پاره مې د آرټیکلز لکه 2 زلې میاشت کې لیکم هلته چاپېږي. یو درېیم زه ده چې د ښځې issues ke yo website da aga nume amalia da aga ke me khpel karme chap kare da
de khazula para ta so po kumo masailo bandele kane kawai
خزې ته پاره ډېر لکه د اډوکیشن او دا باره کې ډېر لیکل مې کړی ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس په اډوکیشن باندې واچو او یعنی دنیا کې څه کېږي چې دا جنکیان او ښځې دا په پوهه وته نشته ده چې پکې ځانې شاملو کې او د دې لکه ټول سوسایټي باندې چې څه کېږي چې ښځې پاتې شي نو دا شیان باندې زما زیات پاره لیکل شوی ده په انګلیسي کې او ډېر لکه دا پولیټکس وخت کې چې څنګه ښځې ملامتېږي هر وخت د ښځې ایشوز راځي کله چې یو ګروپ راځي پاور کې ښځې باندې خبرې کوي بیا بل ګروپ راځي هر وخت هم داسې د خزه خبره ډیر په مخ کې راځي خو ډیر کم وخت خپل د خزه خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزه ایشوز باندې خبرې کوي.
دا د انګلستان په ټولنه کې که تاسو په وروسته پاتې ټولنو کې د خزو د وضعیت یادونه کوئ
او دا پر اختیار د دواره یعنی هغه فرق لري چې د خزه ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د ځایونو کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم. دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه ایدیز هغو ته راځي چې مشکلات جوړ کړي هغو ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده. افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې ده خو اوس معلوم ده نو خو چې ډېر سختي رسېدلی ده.
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده. په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ؟
کاوه د افغانستان کې خو د خزه مشکلات تما یعنی یوازې تعلیم او تپو کې نه ده هغه ډېر یعنی د هیلث کیر او دا شیان د خزه خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسایل
او د ار خوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډیر خزه خو ام غریبی ده تعلیم لکه ماشومان ده پارا اپرچونیتیز نشته یعنی ده ار لاره نه تختی ده دا دیر وخت یعنی خلق ده تعلیم خبر بانده که خو دیر خزیدی چه یعنی دا دیر عادی کار لکه یو داکتر مخ پا مخ وگوری دام آغو تا یو مشکل ده یعنی ده خزه مشکلات ده تعلیم نزیاد ده افغانستان که چه اوسنه پیخ شوه ده.
مخی تاسو ده خپل لیکوالی یادونه وکرم زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی. یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسي کې لیکل شوی ده یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي وس هغه پابلیشرز د دنیا کې دا هر مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فروم ا پروفیت ده
د دې معنی
خطونه د پیغمبر یعنی خطونه د رسول د خدا. د دې کتاب یعنی summary غنده داده چې یا وختو د ژوند پیغمبر کې چې هغه خپل نمائندگان ویلې کړ د دنیا امپراتوری ته چې د اسلام پیغام ورسیږي. نو دا خطونه یو ایهت د صحابیان سره ویلې کړ یو ډله تلاو فرس ته چې نن ایران او افغانستان کې حسابیږي، یو بل ډله مصر ته ویلې کړ، یو درېم ډله حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان، ایتیوپیا، سومالیا کې حسابیږي، او اخري ډله روم ته چې نن ترکی، سوریا، دا یورپین، دا وسترن یورپین مملکه ده.
یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغو ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو.
او دا کتاب یعنی هغه ډېر عکس العمل ښیي چې دا څلور پاچایان چې ولیده چې یو ډله د صحابیان راغلي دي او لاس کې یو لیکل لري، یو خط لري، او دې کې هغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کړي. د دوی عکس العمل چې شه وو دا خط ته، یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو ډېر اسانه ده. هر کونج د دنیا چې غواړو چې یو مسیج ویلیږو یا تلیفون وکړو، یو خو په تلیفون یو دوه ټاپ کوو او هر څوک سره کوی شو چې دا اختباط وکړو. هغه ورځونه کې خو دنیا ډېر ډېر فرق کول، ژبه بیلو، کلچر بیلو، مذهب بیلو، جیوګرافي بیلو.
او له سعودي عربستان نه چې تاسو مثلا روم ته تللی یا مثلا ترکیې ته تللی، دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونیو مزلونه وو.
او ډېر یعنی په سختي یو غټ غټ سفر وو چې معتبر وې، یو اس یا یو اوخ په دلارو دو کني زیاتره خلک پیاده تلل. بیا سفر هم خو ډېر سختي وو، هلته لاره کې خطر هم وو، ځان سره به دې اوبه او ډوډۍ او ټول شیان ځان سره به دې ویورل. او څه وخت دوه درې میاشتې نیول چې ورسېږي هغه بل مملکت ته. هلته چې رسېدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تا ته ګوري. دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغو دعوت کوي چې خپل دین پرېږدي. دا خو غټه خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایې چې زموږ ښار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او هر شی خوشې کې. دا یو
خپل کلچر خوشی کوي او راشي اسلام دین ومني.
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډېر ضعیف و، ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره و. نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ و، نه سیاست کوي و، نه معتبر و، نه یعنی دا باور نه لرو. دو ډېر یو غټ ګروپ هم نه و، یعنی یو ډېر ډېر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغو ته ورکه او هغو کته نه اورېدلی ده په دې دین. نو چې یو مثل تا ته درکم، د فارس مشر نوم خسرو و، هغه شاه د فارس و. نو د هغې دین د زردوشتي دین و، هغو په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور و. نو هغو اور ته عبادت کول، هغو کته نه اورېدلی و چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکل نه اورېدلی و. نو هغو ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغو ته راشي. خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تا تلل هغه پیغمبر چې خو خول چې کوم صحابي لیگل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسي دا غو فکر باید خیي فزیکل باید خیي خجبه ولري دا پیغام
حیات او څیره د دوی باید خوي او منظم وي او په یو ډیر ښه وضعیت باندې التلړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پیو کی او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي په خوشحالي یو کوي پیغام هغه ته ورکی او دام هغه صحابي چې و به ډیر جرأت ولري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازمرینه جانې د دې کتاب په باب یو څه راته وایاست چې مثلا څه بڼه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره دی د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب ان شاء الله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دي چې اصلي لکه دولس کلان او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنی دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما ډیر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه و چیرته چې وسیدل سرکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو خپل کړی ک بل رسام او نرمند وو در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرتست کړی ده اسپانیا کې وسیږي او هغه خپل د هغې بکګراوند تاریخ کې ده هیسټري کې ده نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیسټري تاریخ باندې پوهېږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او دا آرتست په نوم یې جورجیو بچن ده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې یم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې پنځه کلن ده او یو لس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو یو سیره کتاب وو نو دا د جوان د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان د پاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو پنځوس ورکه پکې وو نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغو غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د جوان د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل وو ما د پاره چې دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو څه رقم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو بیا یو کاغذ او کلم مې واخېسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زموږ تاریخ کې چی شی لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضنون کې لیکل شوی وو او هیڅ شی مې نه پیدا کړی وو یعنی مشران د پاره یې شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډیر سخت جبه کې لیکل شوې ده چې ډیر خلک هم نه وي خپل غتانم نه وي خو ماشومان د پاره هیڅ شم نه وو بیا دا فکر ماته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوې وو چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تله وو دومره لرې تله وو دا نور امپراتوري ته او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه ته باید څنګه خپل جبه باید سم خلق تا جبه باید خیی فکر باید خیی مسیج ده خیی سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پسرکم ورکه نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره ریسرچ می شروع کره او ماسته می لیکل 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 دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شهوو چه ما نکوشل نه خوراک میکول نه خوب میکول هم دیسه میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کمبل شبانده می فکرم نراد بل
دا دستاسو لمرای کتاب دی کل دی مخ که مهم کتابونه لیکلی
دا زما اولم کتاب ده چه یوازه زما کتاب ده مخ که یو سو نور کتابونه چاپ شوی چه لکه یو سو ورکی لنده کسی دی او ما خبل کسی می پکی آچوله خو لکه لستو لست نور
یعنی ده کسو پا یو طولگه که استاسو کسی هم خبره شوی ده
نو دام لکه یو کلکشن ده چه دید لیکوالی یوزه
آقا هم پا انگلیسی جبه وی آقا کسی دیر خد دیر خد داره تو وی اصل لطفاً چه تاسو زکر چرت کری دی او چرت او سیگه دزن پا باب معلومات را کهی
سیده نو زمونگ فامیل به جلال آباد نیو ننگهار سرخوت نا نو زد دو کلانه وم چه لندن تا راخلم نو زما مور و پلار سر راخلم یو دو مشر خور و یو مشر ورور سر نو زد طول نا کشرم نو لندن که لویا شویم دیر وقتی لکه جوان که می پیدم چه دا لیکل او جبه او انگلیسی او کتابونه سرمه دیر خط شو خو او دا طول وقت که لکه زما مبتب وقت که ده انگلیسی نمره می ار وقت شکر لکه تاپ راتلل او پلار می دیر ما تا دا انکاریجمنت را کول چه یو شه چه دیر بخواخی نو یعنی آغا شه که خبل دا انرژی و فکر ده واچوه نو شکر دا انگلیسی او لینگویستیکس چه ده دا می یونیورسیتی که دیگری می واقسته دا انگلیش لانگویج او لینگویستیکس که یو کال دا پاره می مالی می وکره بیا بیز پلارم فاکولته تا یونیورسیتی تا او ماستری می وکره انگلیسی که دا انگلیش لانگویج که نو پختو می خودید سعیف ده او ریده شه خو اغا انگلیسی که یعنی تمام جوان دا جبه دا پار دیر شوخ می لرودو او لرم یعنی ار وقت کتاب و لیکل مصره امیشه دی که مصروفیم
او تاسو دینی زدکلی کری دی؟
دینی ستادیز دلتا درسونه دی کورسیز دی کتابونه می زیاد ویلی معلمانه میشته دلتا دینی درسونه ورکی زه آخری کال در فاکولته که وم چه لگ دینی لکه شوخ می پیدا کره حجاب می واقسته نو زه نونست شل کلن وم چه دا دینی تا فکر تا می راخله دا یعنی در September 11th نباد زه اتلس کلنه وم چې دا 9/11 وشو.
9/11 نمو مطلب امریکا باندې د القاعده شبکې د بریدونو ورځ ده 2001 کال کې.
او نو زه فاکولتا کې وم دا وخت کې. هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روجه میاشت کې موږ روجه نیول او شراب نسکو او خلاص یعنی ډېر دینه زیات کوم شمه نه پیدل. بیا دا سپتمبر 11 چې دا اټاکس دا القاعدا اټاکس امریکا باندې چې پیښ شو یعنی اندسې وو لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې سنف کې ناست وم فاکولتا کې نور شاګردان زما ټول انډیوالانو انګریز وو د ټول دنیا نه راغلی وو. زما فاکولتا خو ښار کې وو دا سنترال لندن کې نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته وو. نو زه یوازینی افغان وم صنف کې او یوازینی مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اټاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې 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 ولې. هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل او ما هېڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام څه وایي terrorism باندې. اسلام
بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه ورسته لغنه پوه شوې چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښېږي، ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښېږي.
او نو د دوی پوښتنه ته پاره ما خپل ریسرچ شروع کړ چې زه شرمېدم چې یعنې ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم. نو دې باندې مې شروع کړ چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم. نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي، د تروریزم کې بارک kiss away the khuzay barak, kiss away the jihad barak, kiss away the moons or the norshian kiss
بله.
away
زمرین جان دا د اوسنی وضعیت پر مخسن اوس چې په افغانستان کې د خزو پر کار او تعلیم بندیز لګیدلې، په دې باب کلان راته وایست چې ستاسو د اسلامي او دینی مطالعاتو په اساس دا کار څه ډول دی.
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزه ته ګورم یعنی په ریښتیا دسې یو لکه سخت خطګان ده چې علم خو د هر مسلمان حق ده، د ښځه او د نارینه علم خو د هر مسلمان حق ده. او دا ښځې چې دي خو نیم وطن دي، نیم دنیا دي. مونږ چې هغه ماشومان لوی کوو مونږ چې خپله دا ایجوکیشن ونه لرو نو دا ماشومان ته څه شی وایو. زه چې یعنی په ریښتیا تاته وایم ار فامیل کې هغه مور ته چې نوی فیصد وخت خپل اولاد سره تیر کړي، هغه مور چې سم تعلیم ونه لري، علم ونه لري، نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همداسې لوی شي. نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو مهم لکه پرایورټي دا ده چې باید دا تعلیم ټول خزی جنکیان ته وازی باید اویلیبل ای چې دا خو ټول وطن باندې یو کانسیکوینس لري چې یعنی خزی چې تعلیم ونه لري نو لکه نیم وطن ماسو تړلی ده او ماسو ودریږي. او دا یعنی د اسلام اول خبره دا اقرا و، دا اول وحی د خدای نه چې راغلی و د رسول ته دا و چې اقرا بسم ربک الذی خلق. نو دا اقرا چې لوستل او تعلیم دا خو د زموږ دین خو اول اصلي دا ده چې خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو داسې یو مهم شی ده. او د ښځې حق ده، د نارینه حق ده. او مونږ څنګه د ښځې نه وباسو؟ دا زمونږ یعنی چې خدای دا حق ورکړی نو څنګه انسان والي ښځې نه.
زمرینې سرور، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.